اتبه جشوی درنو افریدونکو السلام علیکم دا ازادی رادیو یوی بلی خبرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوی په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسلو له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا زهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ایزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوجستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شکل لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړي. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کنید.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړي بولی.
څکاله به د دوی خدمات هیر نکړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد داسې ملاماتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې خوندل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرون کې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي، بچار ډیر داشیو یو ځای پرې نه خود کور تی ته پرک.
خو د دې خر یو شمیر رسیدون کې بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدون کای چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجی وی دوی راغلو کوری خته لاشی کړه غروسته رانه بخنه غوختلو کلی کې و لاغوی سره مثلا کده تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتوی یا کومي وسلی وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تسویمی عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستوي کې راخلاصي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومنداني وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبري له اته میله ام 14 امریکایي توپک سره یو ځای نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قومنداني ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومنداني مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولې. مشتل چې اتمله يم 16 سنه پاکستان هیواته قرچاق چې د مجاهدینو له خواسخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د ام 14 امریکایي ټوپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپل کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي، خو د نجونو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زای د کابل په هانتون د پالیسي او عامه اړیکو په هانزي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې په هانتون د دایښ په بریټ کې ټپی شو. احمد زای له یو کال تیر دور څخه لا هم بشپړ نه دی راغلی او په لار د تلو پر مهال ستونزې لري، ته په هانتون بیا پرانستل کې دوه تخوخت
لطفا تحصیلی نه هدونه او تعلیمی نه هدونه مسیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
جدا جدا
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته او انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنی او د طالبانو د بیازلی واکمنۍ دوه عمله له خنډ وزان سره مخ شوې.
لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلوکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنکړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پایل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیر زیات خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې خپل درسو ته پایل وکړم، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نور هم صنفیان مې هم د ډیر زیات خفاوي، خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د تنظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله یم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته لاړې او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا او چې بیروبار نه و. په خو به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړی دی، دا د صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوې حکومت یا اسلامي امارت ویلو ک جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډول نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی و. د نن ورځې وضعیت هم همداسې و، چا لباس هماغه عادي شانته و په ځان د نورو ورځو او چا هم حجاب کړی و او ډیر زیات راحت وی. جنکیان هم مثلا د ما ملګری هم دی هغه وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، مقصد د موږ درسونه دی او سیدیغو نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګورې؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس له نویو مقرراتو سره د تعلیم عمومي فضا به ساسو په نظر پر راتلونکي کې څه ډول وي؟
که نوی حکومت همدا خپل خبرو ترجمان وګوسي، زراتلونکو ته ډیره زیاته امیدوار او خوشبینه یم، ځکه چې د نن ورځې کوم حالات چې مولیدل او زه چې پانتون ته لاړم دایم ته ډیر زیاته خوشحالي احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط شوی ما بدا فکر کاوه چې هیڅ کله به شاید پانتون نه مې برته شروع نسی یا زه به تل همدا سپکور کې پاته سم، ځکه چې نشم کولای چې خپل هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکم او شاید نه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د خواب شان دا چې نن مې پانتون نه شروع سو دا ماته نوې هیله راکړه چې ان شاء الله هر څه به ښه شي او ان شاء الله راتلونکي به ډیر ښه وي او ان شاء الله چې زده کړې به همداسې پایدار پاتې شي.
د کابل پوهنتون یو محصله زرمینه دولتزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټه را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو لالارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې د چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکیو ننګرهار ته ورسیده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشری مرستې هر کلی وکړ.
د دوست هند هیواد کم کومک چې سوې دي د غنمو دي او 5000 ټنه کومک سوې دي د افغانستان د ملت سره سوې دي. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوو هغه رسیدلې.
هند امرسته ډیره موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څوونه مخکې لخپلې خاورې د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی، د هغه ترزونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان هم له هغه هنرمندانو يم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته د نیک مرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دیته ورکړی و.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ما ته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانا دلبارا. مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې.
وجل کې د خیر می درول چې په مرشي مختم
پرونا مرکی او اوریدونکو
سلامونه ز اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به ووري چې په وروزګان کې روغتیي چارواکو په ماشومان کې د شری د ناروغي پر زیاتې دوه اندېخنه خوده ده په نورستان کې وستونز چارواکي او ځای خلک دواړه لستونز سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو په وروزګان کې روغتیي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده د وروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر ډیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي دوی وایي د امرینو ځینې پیښې هم ثبت کړې دي نور په دې ریپورت کې
په وروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده چې لامل ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خواڅخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده
تقریبا د شلو شاوخوا شل سختردي شپري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوایله تکې د لسی یو داري چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت هغه باید سوی وای او سر ته رسیدلی وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سر ته ورسېدی روزګان ولایت کې متاسفانه سر ته نه رسیدلی یو ولایت دا دی
شاغلی وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ورستا چې بشری ناورین برامنځته شي نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر سره کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې د روغتیاي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخکانو ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سل او پنځوس ماشومان مړ شوي دي شری یو اخیستونکې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغي پیښیږي دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي دا وارد چې شپږ وته کلري ټول د هغه ماشومانو ډاک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناسته ده ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاس ور کړی دی او د شدید طبي لامل په جرا یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین نه ور کړی دی وای په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي
دا نن یو ورځ شپه تر درېمې شپه دا شری نه ولید وو نورم په خپل نیمه اجراو د پراته نیمه کښنه په کلی کې واره واره نو ورورې دا نه غټ ما زوی واره ونیوي دا که څه د ازما کښنه ان کړ دا ونیول والا
دلته نو صاحب د دې څلور دې اسما شمانه وسلی دي څلور دې اسما شمانه مل دوه درې کورورا وډی دي ګر ما وسره غلې درګه سره غلې ما دا سره ززه بولی ک سره بولی ما مرز کوچانی په پویزم نو بس د جوبل چې دغه نیولې دی وس نو دلته مراولې دی وس دبا ورکړه وای دلته خبر صاحب غځي ته ولا کرغلی مر په ادر کې پراتو نو مر په شپه موږ زدا غواړم چې واکسین مار کی کومه کوم سر وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ ورڅوای چې خدای او په دوا پوګه سیاست مکه چې دار مغرور غځي او صاحب د جوبل په ماشمان باندې ساتيره
بلو طب مې د طب مستر مې خوږي ستر مې خوږي زابس ان سکوس خلم پرایله امید امید اپټ مو کی ابل ابل دا کلی کی مشتنه او غول دا دګر تپ سول بل دوه دنه ماشام ورو دوه ستار ورو دوه غرمې ورو بس بخانه د زغلی خواران مساجي چا چر کی ورته خرج کی چا ورو جانې پور تو کی چا سلام ورو خلاص بینست اوسره کی خدای په کلام کده ماشام چا ولاد لوی بل ام دا لاس دوه اس کسر روان کړل دوه واسن نو موږ وای چې دا چې موږ غو خوړل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدون کلا هم د بیلابیلو دلیلونو لامل خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوي ستونزې سره مخ دی او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونزه هوار شي. خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هله ولاړ دي چې د انټرنیټ لاله خپل اسناد کابل ته ولېږي. خو وايي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت لامل د اسنادو په لېګلو نه بریالې کېږي.
دا څومره ورځې ته زه یو سند لګم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لګل ورته کابل دفتر لور ته منټ نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په معنی یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخنه لري افغان ټلګرام دی هغه هم نت نه لري پرشن هډه مودې ته خراب دي خو باندې کار نه کوي. د همدې وجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړه پوسنو ته اپلای وکي یا اسناد جمع کړي چې دلته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بیخي حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کلمه تجربه شو هم یوسف حنا خلاصوی.
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونز سره لاسوګری واندې. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیګل او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل واړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو پر اړه ایمیل کول واړو نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي ترڅو د زموږ یو سیستم زه هوار شي انټرنیټ زره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډیر دي موږ په ډیر سخت شرایطو کې د خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسولین د ټلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزو ورته هوار کړي خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نویل مریسکال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د ټلیفون وسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې بټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوې سړونه منزور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چاري پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره کزمن فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدل شي او د افغان بیسیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې د نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالی او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نور ولایتونو کې هم یا د ستونزې شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
یا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه ترامات یومن عبدالله د لغمان ولایت ایمال طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشرانو وزیران صاحبان او ریدي وزران لغمان ولایت کې د استناف محکمه قاضي چې کومه ده د دې کې د خلکو حق دې کې ناقه کړل به شي چې چا ډیره ورکړل به شي خلکو اتیا کلن سل کلن آبادیان ونی او غنګلات پکې ولاړ دي د سرچا سرپي و شغه ورکې یا بل ته ډیر عدالت شروع کړی به لپاره ده
تم خلق کی آزاد راجویت رامون افریقی کی مثلا سوائی اسلامی امارت کیا کی اسلامی امارت کیا کی وہ کی اسلامی امارت کم کار ہو کی اسلامی امارت کم سرئی ہو سکی کم حکومت پاس کری مستیر حکومت سوالی کی دا حکومت سوالی کی
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00202211234 8.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سرملتي اکی.